আসাদ লুদিন বসেত।
السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونه ته موزه اسد الله لودین هر کله کوم په دې خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. نړیوال بانک افغانستان ته د 280 میلیونه ډالرو لیږد اعلان کړ. دا په داسې حال کې ده چې د ماشومانو د خوندیتوب سازمان وایي میلیونونه ماشومان افغانستان کې د خوارزواکۍ او مرګ له خطر سره مخامخ دي.
میلیونونه ماشومان په افغانستان کې له مرستو څخه بې برخې پاتې دي، ښوونځیو ته له تګ محروم پاتې، روغتیایي خدمات ورته نه رسول کیږي.
طالبان وایي شمیرې ښیي چې ممکن شاوخوا 1500 داعش جنګیالي افغانستان کې پاتې وي.
اوکراین د ناتو غړی نه دی.
د او نورو راپورونو ته وروسته راستنیږو. پایل په خبرونو کو. د وو سترو صنعتي هیوادونو مشران د افغانستان په اړه بحث کوي. د کابل او ازبکستان ترمنځ الوتنې بیا پیلېږي او پاکستانی طالبانو له خپل حکومت سره شوی اوربند فسخه کړ. بشپړ خبرونه. د وو سترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به نن او سبا په خپل غونډه کې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان په اړه هم بحث وکړي. دا غونډه د انګلستان په بندري ښار لیورپول کې جوړیږي. په پام کې ده چې په دې غونډه کې د افغانستان پر روان وضعیت، شمالي کوریا، اقلیمي بدلون او لویدیز بالکان پر مسایلو خبرې وشي. د نړۍ د وو سترو صنعتي هیوادونو ډله چې امریکا، بریتانیا، فرانسه، جرمني، ایتالیا، کاناډا او جاپان غړي دي، د واګي په دوهمه نیټه د افغانستان په اړه په خپل بیړنۍ سرمشریزه کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو او هغو کسانو د خوندي ایستلو په اړه سره سلا شوه چې له بهرنیانو سره یې کار کړی و. همداراز د افغانستان د بشري وضعیت په اړه به هم خبرې وکړي. د تعلیم په ګډون د ښځو حقوق، د یو ټول شموله حکومت جوړول هغه موضوعات دي چې د جي وو ډلې د غړو په ګډون نړیواله ټولنه د طالبانو له حکومت څخه غواړي. کامیر هوایی شرکت اعلان کړی چې د کابل او تاشکان ترمنځ الوتنې د رواني اونۍ د سې شنبې په ورځ بیا پیلوي. په ازبکستان کې د کامیر شرکت دفتر په یو اعلامیه کې ویلي چې په اونۍ کې دوه الوتنې به له کابل څخه تاشکان او له تاشکان نه کابل ته کیږي. په اعلامیه کې یادونه شوې چې د دې الوتنو لپاره د شنبې او سې شنبې ورځې په پام کې نیول شوي. د طالبانو په لاس د کابل د سقوط مخکې هم کامیر تاشکان ته په اونۍ کې دوه الوتنې درلودې. د ازبکستان هوایی شرکت په سپتمبر میاشت کې ویلي و چې تر اوسه کابل ته د الوتنو د پیل کوم لان نه لري. هندی رسنیو له افغانستانه نوی ډیلی ته د لسو هندي وګړو په ګډون لسلو د زیاتو کسانو د رسیدو خبر ورکړی. په بهرنیو چارو کې د هند دولت د وزارت ویاند اریندم باغچی ویلی چې پرون د لندې په 19مه د کامیر هوایی شرکت په یو چارتر الوتنه کې له افغانستانه 104 کسان نوی ډیلی ته ورسیدل. د ښاغلي باغچی په وینا لاس هندي وګړي او د سکانو او هندوانو په ګډون 4 نوی افغانان په دې ډله کې شامل وو. ویل شوی چې په دې ډله کې 9 ماشومان او 3 تنه نوی زیږیدلي کوچنیان هم وو. په افغانستان کې د هندوانو او سکانو د امنیت په اړه له دې مخکې اندېښنې څرګندې شوې وې، خو طالبان وایي چې د اقلیتونو حقونو ته درناوی کوي. د پاکستانی طالبانو تحریک ټي ټي پي هغه اوربان فسخه کړی چې د افغان طالبانو په منځګړیتوب یې د پاکستان له حکومت سره منلی و. دې ډلې په یو بیان کې چې پرون خپور شو د پاکستان پر امنیتي ځواکونو تور لګولی چې د دوی یو شمیر وسلوالې وژلي او له اوربان څخه یې سرغړونه کړې. په بیان کې راغلی چې په داسې یو حالات کې د اوربان غځول ممکن نه دي. د دې اوربان مهلت د روان دسمبر میاشتې په لومړیو کې پای ته رسیدلی و، خو د پاکستان د حکومت او ټي ټي پی سرچینو تایید کړی و چې دواړو خواوو د اوربان پر دوام موافقه کړې ده. د پاکستان د حکومت یو چارواکي فرانس پریس خبری آژانس ویلي چې دوی د ټي ټي پی له دې اعلان څخه حیران شوي دي. د چارواکي چې فرانس پریس یې نوم نه دی اخیستی ویلي چې د حکومت مرکچیان ډاډه و چې اوربان به اوږدیږي. د پاکستاني طالبانو مشر نورولي محسود تېره شپه په یو غږیز پیغام کې وویل چې د پاکستان له حکومت سره په خبرو کې پرمختګ ونه شو. د امریکا د بهرنی چارو وزارت مرستیال ډونالد لو ازبکستان او قزاقستان ته خپل 15 ورځنی سفر نن د لندۍ په شلمه پیلوي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي چې په دوه اړخیزو خبرو کې به د سیمه ایز امنیت، بشري حقونو او د سوداګرۍ پر اړوندو مسلو خبرې وشي. د دې سفر په ترڅ کې به د ستراتیژیک مشارکت د پراختیا د ډیالوګ تر سرلیک لاندې د امریکا او ازبکستان د جګپولو چارواکو غونډه هم جوړه شي. له دې مخکې د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر باب منندز او پنځو ډیموکرات سناتورانو د ولسمشر جو بایدن ادارې ته په یو لیک کې غوښتنه کړې و چې له ازبکستان سره په خبرو کې د دې هیواد پر چارواکو د بشري حقونو په مسأله کې فشار راولي. او د ګډو رزمي ورزشونو افغان اتل عبدالعظیم بدخشي تیر ماښام خپل برازیلای سیال مارسلو ګواریلو ته ماتې ورکړه. بدخشي د هند په حیدرآباد ښار کې په دې سیالۍ کې خپل سیال په دوهم راوند کې مات کړ او بریالی شو. عبدالعظیم بدخشي د افغانستان له درې رنګه بیرغ سره د لوبې ډګر ته ننوت. د فعالانو، سیاستوالو او هنرمندانو په ګډون د ټولنیزو شبکو ډیرو کارونکو عبدالعظیم بدخشي ته د دې بریا مبارکي ویلې ده. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. کولای سي چې دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم ولولي. ادرس دی azadiradio.com. راځو د خبرونې د سر خبري موضوع ته. نړیوال بانک اعلان کړی چې مرسته کوونکو تایید کړی چې د افغانستان له کنګل شوی شتمنۍ د 280 میلیونه ډالر افغانستان ته انتقال شي. دغه بانک ویلي چې دا پیسې به افغانستان کې د ملګرو ملتونو دوه مرسته کوونکو ادارو ته ورکول کیږي چې بشري ناورین سره مبارزه وشي. دا د افغانستان د بیا رغونې وجهي صندوق د کنګل شویو پیسو له جملې دي چې د نړیوال بانک په خبره د همدې روان زیږدیز کال تر پایه، یعنی نږدې یوې میاشتې پورې، به افغانستان ته ورسیږي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه د نړیوال بانک په حواله لیکي چې دا پیسې به د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف او د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی ته ورکول شي. نړیوال بانک د افغانستان د بیا رغونې صندوق د مدیریت چارې سمبالوي. د خلاصو شوو پیسو له حسابه 180 میلیونه ډالر د خوړو نړیوال پروګرام ته ورکول کیږي چې د خوړو پر خوندیتوب او د خوارځواکۍ پر مخنیوي مصرف کړي. پاتې 100 میلیونه ډالر نور پیسې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق ته ورکول کیږي چې اساسي روغتیايي خدمتونه پرې برابر کړي. نړیوال بانک په یو اعلامیه کې ویلي چې یونیسف به پر دغو پیسو 12.5 میلیونه افغانانو ته لومړني او اساسي روغتیايي خدمتونه ورسوي او 1 میلیون کسان به واکسین کړي. د اعلامیه لمخې د خوړو نړیوال پروګرام به له ورکړل شوو پیسو څخه 2 میلیونه ولکه کسانو ته د خوړو مرسته برابر کړي او د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره به هم نږدې 4800 میندو او ماشومانو سره مرسته وکړي. نړیوال بانک ویلی د افغانستان د بیا رغونې صندوق له مالی ملاتړ کوونکو سره کار کوي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره نورې پیسې هم آزاد کړي. د افغانستان د بیا رغونې وجهي صندوق 1.5 میلیارد ډالر شتمنۍ درلوده چې کابل ته د طالبانو پر اتاګ کنګل شوه. پر دې سربیره امریکا د افغانستان میلیاردونه ډالر نور پانګه هم کنګل کړي چې افغانستان کې نقد پیسې کمې او مالی او بانکي چارې له ستونزو سره مخامخې کړي دي. افغانستان ته د 280 میلیونه ډالرو د انتقال خبره داسې مهال کیږي چې ملګرو ملتونو ویلي دغه هیواد کې 20 میلیونه کسان چې د نفوس 55% برخه جوړوي له شدید لوږې سره مخامخ دي. د رویټرز خبری آژانس د راپور لمخې امریکا د دغو پیسو د لیږد له پریکړې مخکې ویلي چې پر دې کار کوم اعتراض نه لري. د امریکا په ګډون نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې ټول شموله او پراخ بنسټه حکومت جوړ او بشري او د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. طالبان بیا ادعا کوي چې حکومت ټول شموله دی او د ښځو حقونو ته هم درناوی لري. د چارو کتونکو بیا وایي د طالبانو حکومت له قومي پلوه ممکن ټول شموله وبلل شي، خو له فکری او سیاسي پلوه نه. دوی وایي طالبانو ملیونونه نجونې له ښوونځیو او پوهنتونونو بې برخې کړي او د اکثرو ادارو ښځینه کارکوونکي پر کورونو کینولې دي. نړیوال بانک داسې مهال افغانستان ته د پیسو د لیږد اعلان کړی چې د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال سازمان سیف د چلډرن ویلي په افغانستان کې میلیونونه ماشومان پوره خوړو ته د نالاسرسي له امله د خوارځواکۍ او یا هم د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. دغه سازمان له مرسته کوونکو هیوادونو غوښتي چې د ماشومانو ژغورنې لپاره خپلې بشري مرستې چټکې کړي. تفصیل په دې راپور کې
دیگه کسی کارگر هم ندارم، روزگار ما چندان خوب نیست، پلاستیک نه.
فاطمه د دری ورونو په ګډون د پلار او څلور خويندو سره په کابل ښار کې د ناچاری شپې او ورځې سبا کوي. هغه ازادي رادیو ته ویل دری واړه ورونه چله دی کوچنیان دی له سهار تر بیګا د سړک د غاړې پلاستیکی توکي ټولوي. د نوموړي په خبره ورونه د همدغه پلاستیکی توکو درا ټولولو په وسیله خپل کورنۍ ته مړی حلال ډوډۍ پیدا کوي.
څه ته بيدر خور دروم از ما
دری ورونه لرم ټول پلاستیکی شیان ټولوي. راټول شوي توکي پلوري او د ورځې له 500 افغانۍ نیولې تر 1000 افغانۍ پورې ګټي. موږ د همدغه پیسو له لارې د خپل کور مصارف پوره کوو.
فاطمه چې په دولتي پوهنتون کې د کیمیا په څانګه کې زده کړیاله ده د خپل راتلونکي لپاره اندېښنه لري. خدای واسه فاطمه نه د خایدې په څیر ډیر انجونوي چې د تحصیل له نعمت به برخه دي. هغه څه چې بیا تر اوسه طالبان پاره ښکاره تګلاره نه لري. نو موړې وای د ژمي پر اتک سره کله ناکله ان تر دې ناچاره کیږي چې د گاونډیو دروازې وروټکوي تر څو د ځان د ګرمولو لپاره ترې سون توکي واخلي. له دې سره هم حاله د ماشومانو د ملاتړ سازمان یا سیف د چلډرن په یو تازه اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا 4 میلیونه ماشومان نه پوهیږي چې راتلونکي خواړه به کله او څنګه ورسیږي. دغه سازمان ګواښ کوي چې د روان میلادي کال تر پایه به شاوخوا 2.3 میلیونه له 5 کلونو کم عمره ماشومان د خوارځواکۍ له جدي حالت سره مخ شي. د دې سازمان وایندې کریستینا مارتون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
میلیونونه ماشومان په افغانستان کې له مرستو څخه بې برخې پاتې دي. ښوونځیو ته له تک محروم پاتې، روغتیایي خدمات ورته نه رسول کیږي. اوس مهال افغانستان د لوږې له سخت ناورین سره مخ دی. 4 میلیونه ماشومان نه پوهیږي چې د راتلونکي شپې ډوډۍ له کومه ځایه راځي. له دې سره هم مهاله د میلیونونو ځوانانو ژوند له خطر سره مخ دی.
د اغلی مارتون په خبره د کافي خوړو نشټونه او بیلابیل ناروغي خای د افغانستان ډیر ماشومان له مرګ سره مخ کړي او دا حالت په ډیری دوه دی. دغه سازمان له نړۍ او د ماشومان له ځانګړو بنسټونو غوښتنه کړې چې د افغان ماشومان د معافیت لپاره خپل بشري مرستې چټکې کړي. لدی ور ها خو د خوړو نړیوال سازمان هم په یو راپور کې لدی وړاندې ویلی و چې شاوخوا 1 میلیون ماشومان سالم خوړو ته نه لاسرسي په صورت کې د خوارځواکۍ له جدي ګواښ سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له حاکمیت وروسته ګڼ شمېر هیوادونه له افغانستان سره بشري مرستې کړې خو تر اوسه نه ده روښانه چې دغه مرستې څومره کسانو ته رسول شوې دي. طالبانو هم له دې وړاندې د مرسته کوونکو هیوادونو څخه غوښتنه کړې وه چې بشري مرستې د نسیاسي کوي او د افغانستان روانو حالاتو ته په کتو سره دي خپلې مرستې جاري وساتي.
جوان
آزادی خزینه تر سره اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره په نن نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
زموږ غږله آزادۍ رادیو نه اوري اوریدونکو که چیرته انټرنیټ لري زموږ خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم اوریدلی شئ. پته ده آزادۍ رادیو .com پر ویبپاڼه سربیره زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کوي. facebook.com/azadiradio آدرس دی. هلته هم د ورځې تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې او انځورونه کتلی شئ او زموږ د ټویټر پاڼه هم در سره فالو یا تعقیب کړئ. طالبان اټکل کوي چې د اسلامي دولت ډلې داعش تر 500 پورې غړي په افغانستان کې فعالیت کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد آزادۍ رادیو ته وویل په تیرو دریو میاشتو کې د دې ډلې شاوخوا 600 وسلوال نیول شوي دي. له بلې خوا د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه عمومي قمندان جنرال کینټ مکینزي ویلي د طالبانو لپاره ډیره اسانه ده چې د داعش ډلې وسلوال هدف وګرځوي. دا چې ولې تفصیل د احمد تکل په راپور کې
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د غړو شمیر کم بولي او وایي چې د دې ډلې پر ضد د طالبانو مبارزه روانه ده. له دې مخکې د داعش ډلې خراسان څنګه په افغانستان کې د طالبانو لپاره د یوې مهمې ننګونې په توګه یادېدله. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ رادیو ته وویل په خاطر دې د داعش ډلې شاوخوا 1000 وسلوال په افغانستان کې فعال وو چې شاوخوا 600 ترې نیول شوي دي.
داعش د شمیر له لحاظه خوب ډیر دقیق نه ده، ولی دی یو دو درې سو تر څلور سو پورې کېدای شي د شمیر وي ات پنځو سو هغه سه باقی پاتې دی. اگر کله موږ یو شمیره در دوی درلو در نه سو تر زر پورې خو دې شپږ سو کسان موږ نیولی دی او اتیا کسان تر سلو پورې وزل سوي هم دی په بیلابیل عملیاتو کې تدریم یې سکي.
خاغلی مجاهد یادونه وکړه چې د داعش ډلې ټول حرکت او پلانونه د طالبانو تر څار لاندې دي او زیاته کړه چې طالبانو د داعش ډلې د افکارو د پراختیا مخه نیولې ده. لبلې خو د امریکا د پاوز د مرکزی قرارګاه عمومي قومندان جنرال کینت مکنزی وایي چې د داعش ماتول د طالبانو لپاره ګران کار نه دی.
They still have the chance to take action against ISIS.
Taliban la ham fursat lari che de Islami Dawlat dale par zid iqdam wakri. De dale pa tola Afghanistan ke de Taliban par zid khunari hamle kadi. Fikr kum de Taliban la para ba asan wi che de dale pa uran de jawabi iqdam wakri.
De Taliban hukumat Daesh dale de khpal wakmani par uran de loy gwah na gani aw tingar ke wi che de dale de waslawalo zaliba wijari kri. له هغه مهاله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوی د داعش ډلې خراسان څنګه د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د ګڼو حمله پر منلې ده. داعش ادعا وکړه چې په اگست میاشت کې افغانستان د نړیوالو ځواکونو او افغان وګړو د وټلو د اړو دوړ پر مهال د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې خنړی چاودنه او وروسته د وګې د میاشتې په لومړیو کې په کندوز او کندهار کې پر دوه جماعتونو حمله د ډلې کړې دي. په دې بریدونو کې لدرې سو زیات کسان چې دیار لس امریکایي پوځیان هم پکې وو ووژل شول او سلګونه نور ټپیان شول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د خوست په ګلان کم کې چې وزیرستاني کډوال میشتي ل 8020 کورنۍ سره د جمنۍ توکو او خوراکي موادو په خاطر د نقدو پیسو د مرستې بهیر پیل شو. دا مرسته چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنري یونیسیار لخوا برابر شوه هر کورنۍ ته پکې 325 امریکایي ډالر ورکول کیږي. بل ورته په خوست کې طالب چارواکي په دې مرستو خوښي څرګندوي او له نورو نړیوالو بنسټونو هم غواړي چې ورته اقدام وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
په خوست کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنري لخوا د وزیرستاني کډوالو څباندې 8000 کورنیو لپاره د نږدې 3 میلیون امریکایي ډالرو د ویش بهیر پیل شو. یادم راسته چې وزیرستاني کډوالو ته د ژمنیو توکو او خوراکي موادو په خاطر ویشل کیږي هر کورنۍ ته 315 امریکایي ډالر ورکول کیږي. په خوست کې طالب چارواکو د یادم راسته د ویش په ځای کې له نورو ملي او نړیوالو بنسټونو هم وغوښتل چې پروان جمعی که لکدوالو او علمانو افغانانو سر ورطا مرستیو کی. ده خوست مرستیال والی مولوی محمد انوار دین پرور آزادای رادیو تا ده نقدی مرستو دویش دیده بهیر پاراو ویل
تقریبا 8020 کورنی دی چه پی کورنی تا 350 دالر ورکوی او جمله مبلغ چه ده چه کم 3 میلیون دالر دی دای راوړی دی. دوی نه ډیر شکر گزاریو او دوی نه مخایش داده چې پاینده کې ممدغه سی اخلاص مندانه کومک لدی خلکو سره وکي.
وزیرستانی کډوال هم د یونیسیار د نقد او پیسو د ویش د بهیر ته خوشاله دی. وای په ورسته یو کلونو کې د ژوند په ټولو برخو کې ستونزې ډیر شوې دي. د وزیرستانی کډوال یو مشر ملک حبیب خان مداخل وای
خدای دا وکړو چې موږ چې کما دوه دغه مرسته په صحیح طریقه سره تبزه وکي. این داده پرامیش دا غشتنه دو چه میره داگه خلقه دا در ملزون خلطه در چه کما دو تاکه دلائی گره دلائی خلطه وکلاشی یا اتکلاشی چه داده خپل وطن نا تلل دی افغانستان تا روشتی دی میرسا پر تا تلل دی و علمان تا تلل دی برملتا نخوی داگه خلقه سره دا مربانی دا وشی چه پسایی تاریکه سره دغا وشی مراسته.
دا وزیرستانو کډوالو یو بل مشر ملک عبدالانور لنریوالو بنسټونو او د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د مرستو په ویش کې عدالت او مستحق کورنۍ په پام کې ونیسي.
په دحکم کې د خل ډېر به تما سوای د نلار ګایلاري نصاب ځنه داس خلک شته چې کټې روغله ساتینه شلډر یې ورکړل خو غون ته نسول ملو تقریبا سپیش سوار غلی وی په سپیش سوا کې ځنه داس کرانه وی چې وای وته 15 ملو دی نه رانه دی ملو همیش د ټول دولت نسول دی چې د توزیع د صحیح طریقه انده وش
د 2014 زګی دی سکال په نیمایي کې په وزیرستان کې د ضرب عذاب عملیاتو له پیلې دورسته د اغوی زرګونه کورنۍ خوس او پکتیکا ته هم واوخته کڅه هم د وزیرستاني کډوالو یو شمیر کورنۍ په څو پړاوونو کې خپل سیمه تستنی شوی خو لا هم د اغوی خواوشا له زره کورنۍ په خوست او پکتیکا کې اوسیږي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شئ او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
مقاګله ازادي رادیو نه اوري اوسم راځو د ته چي لويديزو او نړيوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تفسيري او مقالي خبرې کړي. اسمت ساروان ته بغوښ شو.
نیویارکر خبرونه د افغانستان په اړه په یو اوشتلې کنه کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره د افغانستان د پخوانی ولسمشر اشرف غنی د کتنې د دوړو خوو د خبرو او د افغانستان راورسه تحولاتو ته کتنه کړې ده. د دې لیکنه چې سرلیک دی په افغانستان کې د امریکا د ډیپلوماټیکي ماتې پر تاریخ په پایل کې راغلی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه د اپریل په 14مه په دې اعلان پایته ورسوله چې له افغانستان څخه پاتې ټول امریکایي پوځیان به د سپتمبر تر 11مې پورې ووځي. د ورسپانډي لیکنې سره سم د بایدن له اعلان وروسته طالبانو په څو اونیو کې د افغانستان لسکونه ولسوالۍ ونیولې او ځانې د ولایتونو مرکزونو ته نږدې کړ. د جون تر نیمایي پورې د افغانستان جمهوریت دولت چې په جوړولو یې مدرن پالو افغانانو، امریکایانو، د ناتو غړیو او نورو خواري ګاللې وي د زړ کدن حالت ته ورسید. خو دغه هیواد ولسمشر اشرف غنی ټینګار کاوه چې دولت او حکومت یې دوام کولای شي. نیویارکر خبرونه ل افغانستان د همغه محل د پوهنی وزیر رنگینی حمیدی په قول لیکلی چې اشرف غنی به د کابینه په هر غونډه کې ډاډ ورکاو چې حکومت یې دوام کولای شي، خو په عین حال کې به ورته ویل چې امریکایانو د پاتې کېدو ژمنه نه ورکړي او نه امریکایان د تل لپاره په افغانستان کې پاتې کیږي. د جون په درويشتمه اشرف غنی د یو پلاوی په مشهي د کام ایر پالو تک کې واشنگتن ته لاړ چې له جو بایدن سره وویني. غنی او سلاکارانو په داسې حال کې چې د دوی الوتکه د اروپا او امریکا ترمنز د اټلانټیک سمندر په فضا کې و له بایدن سره د خبرو پر ایجنډا خبرې کولې. دوی په هیدل چې بایدن ته د افغانستان حکومت په خپل منځ کې سره ویشلې او دا اغیزمن ښکاری، خو غنی لا هم سپارښتنه کوله چې دوی به امریکایانو ته د یووالي پیغام ورکوي چې په دې توګه امریکایان وهڅوي چې د افغانستان د حکومت نور ملاتړ وکړي. ورسپانی د جون په 15مه د سپینې ماڼۍ په اوول سالون کې د افغانستان او امریکا د ولسمشرانو د مکالمې د راخستلو ترڅنګ لیکلي چې په دې کتنه کې ولسمشر بایدن په افغانستان او عراق کې د وژل شویو امریکایانو د شمیر لست د جیبه راوویست. نیویارک ټایمز زیاتوي د افغانستان ولسمشر وویل هدف یې دا دی چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې په وضعیت کې ثبات راولي. د افغانستان حالات د امریکا د پخوانی ولسمشر لینکن له وخت سره پرتله کړل. نیویارک ټایمز د دواړو ولسمشرانو په غونډه کې د یو حاضر افغان چارواکي په قول لیکلی چې اشرف غنی له جو بایدن څخه د ځینو مشخصو پوځي مرستو غوښتنه وکړه لکه د هلیکوپټرو، او دای هم وویل چې آیا امریکایي قراردادیان به د افغان امنیتي ځواکونو لوجستیکي ملاتړ ته دوام ورکړي. خو د بایدن ځوابونه مبهم وو. هرال رسپانی بیا د افغانستان پر اقتصادي بحران لیکنه خبره کړې ده. دا رسپانه وایي د ملګرو ملتو د بشري چارو مشر خبرداري ورکوي چې د افغانستان اقتصاد به سقوط وکړي. مارتن ګریفس وایي ټول به پرانو سترګو ورته ګوري چې د افغانستان اقتصاد و پاشل شي. نو له نړیوالې ټولنې غواړي چې مخکې تر دې چې داسې وشي اقدام وکړي. ګریفس وویل د نقدو پیسو مسأله باید د کال تر پای ته رسیدو مخکې حل شي او د ژمي په موسم کې پیسې باید په جریان کې ولوي شي.
اوریدونکو په دویم انیمای کې درته چې له اتنیمو بجو وروسته پیلېږي ولایت په ولایت خبرونه ده. د غزنی د وضعیت په اړه پرون بحث شوی، تاسو په دې خبرونه کې تکرار اوریدلی شئ. اوس هم راځو یوې نړیوالې او سیمه ییزې موضوع ته. اروپایي چارواکو یو ځل بیا روسیې ته جدي خبرداري ورکړې چې که پر اوکراین یرغل وکړي نو له سختو عواقبو سره به مخامخ شي. په داسې حال کې چې روسیې له څو اونیو راهیسې د اوکراین د سرحد په اوږدو کې لسګونه زره ځواکونه ځای پر ځای کړي دي، د اروپایي ټولنې چارواکو په خپلو پرونیو لیدنو کتنو کې له روسیې غوښتي چې د اوکراین ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی وکړي.
د فرانسې ولسمشر، د ناټو عمومي منشي، د اروپایي کمیسیون مشر او نور اروپایي چارواکو پرون یو ځل بیا روسیې ته پر اوکراین د احتمالي برید په برخه کې کلک خبرداری ورکړ. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون وویل فرانسه به له اوکراین سره د خپلې ځمکنۍ بشپړتیا په خوندیتوب کې مرسته وکړي. ښاغلی ماکرون په یو بیان کې وویل چې پرون یې له خپل اوکراینی سیال ولودیمیر زیلنسکي سره خبرې وکړې او هغه ته یې د خپل هیواد د دې هوډ ډاډ ورکړ چې د اوکراین د ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا په خوندیتوب کې به مرسته کوي. روسیې پرون له ناټو وغوښتل چې په دې ټلواله کې اوکراین او ګرجستان ته د غړیتوب د ورکولو په برخه کې خپله پریکړه بیرته واخلي. ناټو په 2008 کال کې له دې دوو هیوادونو سره ژمنه کړې وه چې یوه ورځ به غړیتوب ورکوي. په یو بیان کې چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون خپور کړ، د هغو امنیتي ضمانتونو لست راغلی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین له ناټو څخه غوښتي دي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ په پاریس کې د فرانسې د بهرنیو چارو له وزیر ژان ایویس لیدریان سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې د اوکراین په برخه کې د امنیتي ضمانتونو مسأله صدق نه کوي.
اوکراین د ناټو غړی نه دی، نو د امنیتي ضمانتونو موضوع په برخه کې صدق نه کوي، خو په عین حال کې اوکراین د ناټو خورا ارزښتناک شریک دی او د ټلوالې ټول متحدانې د مځکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت ملاتړ کوي. ناټو او متحدانې همداراز د اوکراین سیاسي او عملي ملاتړ کوي.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر خغلی لیدریان وویل پر اوکراین برید به خامخا د ناټو له اړخه د مقابل لوري لپاره پراخ ستراتیژیک عواقب ولري. لبلې خو د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا واندرلین پرون وویل چې که روسیا پر اوکراین برید وکړي نو درنه بیه به پرې کړي. میرمن واندرلین دا څرګندونې د جرمني له نوي صدر اعظم اولف شولز سره د کتنې پر مهال وکړې. واندرلین دې پوښتنې ته چې که روسیا پر اوکراین برید وکړي نو آیا اروپایي ټولنه به د نارت ستریم دوه په نوم له روسیې څخه اروپا ته د ګاز د نل لیکې پروژه ودروي کنه، د مستقیم ځواب له ویلو ډډه وکړه، خو ویل چې روسیا به پر اوکراین د هر راز یرغل په صورت کې درنه بیه پرې کړي. د همدې پوښتنې په ځواب کې د جرمني صدر اعظم د روان کړکیچ د حل لپاره د خبرو غوښتنه وکړه. اولف شولز وویل دا روښانه خبره ده چې پر اوکراین د یرغل په صورت کې به اروپایي ټولنه او نور اړخونه غبرګون وښیي، خو د زیاته کړه چې د ناوړه عواقبو د مخنیوي لپاره خبرې مهمې دي.
ترشنه آسمان لاندې په بیلابیلو کلتوري، ټولنیزو او سیاسي مسئلو بحث هر اونۍ د شنبه په ورځ د ماسپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو څخه په ژوندۍ بڼه خپرېږي. د یک شنبه په ورځ د سهار له 8 تر 9 بجو پورې تر شنه اسمان لاندې اونیز بحث بیا ځلی اوریدلای شئ.
بلې اوریدونکو، نن له 2 تر 4 بجو دوه بیلابیل خبرونه تر شنه اسمان لاندې پښتو او دری. په افغانستان کې روان قضایي وضعیت او د محاکمو بهیر ته ځانګړی شوی دا چې اوس خلک خپل داوی څنګه مختوړي، د طالبانو د حکومت قضایا زواک څه ډول دی، محاکم په کوم حد کې دی او خلک څنګه خپل ستونزې له دوی سره شریکوي، په همدې موضوع بحث کېږي. هله د چي خبرونه ته زنګ را وهي. اوس هم ستاسو یو شمیر پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
طالبان ورونو تاسو افغانستان کو ټول کار فری دی د دیش غم وخره. دومره خبر دغه ده کته سه د عوام سره خلکو سره صحیح رویه ونه کوي، خپل مرضی کوي، دغه خلک ټول دیش ته اعتبار ورکوي، دغه به تاسو ته ډیره په ضرر تمام شي او د خلکو سره ښه رویه وکړي. کوم خلک چې د کارونو نه بسلی دي به بیا ولګوي. زه دا خبره درته کوم د تاسو د پاره چې تاسو ډیر شل کاله که بعد نن بیا راغلي یې او چې داسې نه وي چې دریمه شپه به بیا په تاسو سه ډنګونه اخیستي وي. دوام چې کومې ژبې تاسو کړي دي بین المللي سره د افغان متحده سره شبو باندې ودرېږئ، که ونه درېږئ دغه به خیر پیغه ژبه به تاسو به بیا هم درېږئ او هلته به بیا تاسو عزت هم نه وي. او داسې کار دی چې دوام دی بدینه چې کوم کمک راځي دغه یغه خلک ته د خدای ریدي باور وړي د خدای رسول ته د وګوري قرآن ته د وګوري دا کومکونه نه وړي هغه خلک ته دې پرېږدي چې کوم کونډې دي یتیمان دي یغه ته د کومکونه ورکړي د خدای په لار لاړ شئ صحیح حقیقت خلکو ته د کومکونه ورسوي ډېر په عذاب دي خلک وسلام
هلمند ولایت د ولسوالۍ دفتره په اړه کې اسدالله یم د غزنواز لوړو مقامات ورسوي د عظمت د زریات اداره چې د ډېره پاشه د اداره ده د کجکي ولسوالۍ د کجکي بازار نه دې علاقې نه ور جوړي نه خلکو ته اجازه ورکوي د پنځو غلو دپاره چې د هغو شخصي ګټې په بل بازار کې دي او نه د اډه رانقل کوي نه د هغه میله یا ګنج رانقل کوي نه د مسودو اډه رانقل کوي مسلمانان یو سبا کړو خو د درود څلورو د شخصي ګټو دپاره وسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اتنی می بجې شوې دویمې نیمایي ته ورسېدو او سم په مکړې لاندو خبر نوت د وستر وسنته هیوادونو د بهرنۍ چارو وزیران باندې نن او سبا په خپل غونډه کې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان په اړه هم بحث وکړي دا غونډه د انګلستان په بندري خار لیورپول کې جوړیږي په پام کې د چې په دې غونډه کې د افغانستان پر روان وضعیت شمالي کوریا اقليمي بدلون او د لویدیز بالکان پر مسلو خبري وشي کامیر هوایی شرکت اعلان کړی چې د کابل او تاشکند ترمنځ الوتنې د رواني اونۍ د سه شنبه په ورځ بیا پیلوي په ازبکستان کې د کامیر شرکت دفتر په اعلامیه کې ویلي چې په اونۍ کې دوه الوتنې بل کابل څخه تاشکند او له تاشکند کابل ته کیږي په دې پروازونو کې د شنبه او سه شنبه په ورځ خلک تګ راتګ کولای شي هندي رسنیو له افغانستان نه نوی دیلی ته د لاسو هندي وګړو په ګډون لسلو د زیاتو کسانو در رسیدو خبر ورکړی دی په بهرنۍ چارو کې د هند د دولت د وزارت بیان اریندم باغچی ویلی چې پروند لیندې په 19 ماده کابل د کامیر هوایی شرکت په یو چارټر الوتکه کې له افغانستانه 104 کسان نوی دیلی ته ورورسیدل د پاکستانی طالبانو تحریک ټي ټي پی هغه اوربان فسخه کړی چې د افغان طالبانو په منځګړیتوب د پاکستان له حکومت سره منلې وو د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت مرستيال ډونالد لو ازبکستان او قزاقستان ته د خپل 15 ورځنی سفر لړۍ نن د لیندې په شلمه پیلوي او د ګډو رزمی ورزښونو افغان اتل عبدالعظیم بدخشي تیر ماقام خپل برازیلی سیال مارسلو ګوریلو ته ماته ورکړه زموږ کاګل ازادي رادیو نه اوري اوس هم په دویمه نیمایي کې ولایت په ولایت بحث دی چې غزنی ولایت ته ځنګړی شوی دی دا بحث پرون شوی دی تاسو نن تکرار اوریدلی شئ
ولایت په ولایت لا ازادي رادیو سره
د ولایت په ولایت خبرونه درنو اوریدونکو زما اسمت ساروان سلامونه ومنه د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او غزنی ولایت ته ځانګړې ده غزنی د میدان وردګ بامیان دایکونډي ورزګان صابل او پکتیکا او لوګر ولایتونو ترمنځ په 2,478 کیلومتر مربع ساحه کې پروت دی غزنی په تیرو کابو شلو کلونو کې تل نارام وو ډیری ولسوالۍ د حکومت له کنټروله وتلې وې خو اوس چې طالبان واک ته رسیدلي د دې ولایت پر ټولو ولسوالیو د دوی حکومت واکمن دی په روانه خبرونه کې درې میلمانه لرو چې د غزنی د ستونزو او د چارو د شیګنی په اړه ورسره خبري وکړو زموږ میلمانه دي شاغله نصرت الله مایار سلطان زوی آریان آشنا او آزاد خبریال احمد ولی سرحدیم لمرسره ملګری شي ټول میلمانو ته هر کله وایم لمړی مایار صاحب د طالبانو له وخت رسیدو وروسته غالبا ډیر غزنیوال په دې خوشاله دي چې جګړه پای ته رسیدلې لارې پرانستل شوې دي خو آیا د دې فرصت خلکو او چارواکو د ژوند د چارو د شیګنی لکه د تعلیم روغتیا لارو سوداګرۍ صنعت او نورو برخو کې څه استفاده کړې ده
بل خوشبختانه د غزنی ولایت امنیتي وضعیت د اوس لپاره الحمدلله ډیر ښه ده خلک امنیت ناراضي دا هر نظام د بدلون سره خامخا چې امنیت اقتصادي ستونزې نور ټولنیز ستونزې پیدا کی خو الحمدلله په غزنی کې د اوس لپاره امنیت ښه او موږ هیله من یو چې د امنیت پرتاک سره اقتصادي موضوعات اقتصادي مشکلات چې کوم ټوم په غزنی کې نه خپل افغانستان کې ستاسو دا به ان شاء الله ورو سره کیږي ان شاء الله.
آشنا صاحب تاسو څه وایست؟
بالکل غزنی ولایت کې سامانیت پیلن ډیر خدای خلک خوشاله دي، خو دا چې د تعلیم په برخه کې تاسو یادونه وکړه نو تعلیم په برخه کې تر اوسه خزینه او زده کوونکو تر اوسه اجازه نه درکول شوی او دوی تر اوسه ناخوښه دي د دې پیسې نه، په دې هیله چې دا ستونزه به هم ژر تر ژره حل شي.
آشنا صاحب، د حکومت ولې په برخه کې هم ډیر شکایتونه شته، د غزنی خلک وایي چې ادارې فلج دي، ولې؟
بالکل غټه ستونزه د ادارو د نه پاله کېدو دا ده چې تر اوسه معاشونه نه دي اول شي، ځکه خلک ډیر زیات اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. ځینې ادارې کپاله هم دي هلته نو کارکوونکي د خاص زړه نه کوي چې حاضر شي، کاذر هم شي، د یو ساعت یا دوه ساعتو لپاره فقط ناظري ورکولو لپاره حاضرېږي. نو غټه ستونزه هم دا د معاشو نه ورکړه ده، کچیر ته دا ستونزه حل شي ان شاء الله ادارې بیرته پاله کیږي او کارکوونکي به بیرته خپل دندو ته ستانه شي.
ډیر مننه آشنا صاحب، تاسو مخ کې ول چې معاشونه نشته نو ځکه ادارې هم پټه په ولاړې دي. څومره خلک لیواله دي چې له اوسنۍ ادارې سره کار وکړي، او یا اوسنۍ اداره څومره ځوانانو ته خصوصا هغه ته چې تعلیم یې کړی دی، زده کړې کړې دي، څه ناڅه تخصص لري، هغوی ته موقع ورکوي؟
بالکل ځوانان خو لیواله دي، خو د دې په صورت کې چې دوی ته مثلا کار په بدل کې معاش ورکول شي نو ډیری ځوانان چې دي اوس درېمو بس ته پوری مثلا په ځینو اداراتو کې کارکونکي لدندو لري سوي دي، دوی په ځای باندې نور نوي کارکونکي راغلي دي. نو خصوصا هغه کارکونکي هم ډیر زیات مایوس دي، نو دوی دې ته مجبور کیږي چې یا وطن پرېږدي او یا مثلا د شي قانون دی وکړي چې هغه د دوی سره د چا په اصطلاح نه ښایي، ځکه دوی شل کاله یا ډیر تر دې زیات تعلیم کړی دی، دوی زحمت ایستلی دی. ځوانان هم مخکې یادونه وکړه چې تر درېیم بس پورې دوی ډېری کارکوونکي له دندو لرې کړی دي، نو که چېرته داسې کار ونه شي هغه ځینې کوم څوک چې وړتیا لري هغه په خپلو دندو پاتې شي او د هغو په بدل کې به دوی مثلا معاش ورکړي. انشاءالله ډېری ځوانان غواړي چې خپل هېواد ته خدمت وکړي او خپل دندو پاتې کېږي. انشاءالله لیواله دي چې له دې حکومت سره هم کار وکړي.
او آشنا صاحب، ډیر خلک دا هم وایي کوم خلک چې طالبانو مقرر کړی دی هغه بیا په کار وای نه پوهیږي، دا ادا څومره سمه ده؟
بالکل، ځینې داسې کسان دي چې مثلا هغه شاید د مدرسو نه فارغ شوی دی، دوی مثلا د پانتون کوم سند نه لري، نو ډیر خلک بیا داسې خلک هم شته چې پانتون نه فارغ شوی او مثلا لیسانس یا ماستران وي دا اکسیسته. نو یو ځینې داسې کسان شته چې بالکل شي د یواز د مدرسو نه فارغ شوی او په دندو ګمارل شوی.
سرحدي صاحب، تاسو هم هر کله وایم، ساسو نظر څه دی چې په غزنی کې شکایت دا ده چې حکومت ولی پټه په ولاړه ده، ادارې فلج دي، دلیل څه دی؟ آیا دا ده چې طالبان معاش نسی ورکولی، او که دا ده چې طالبانو غیر مسلکی کسان ګمارلی دي او هغه خلک چې په کار پیدل هغه رخصت کړی دي؟
د 15 اگست را په دې خوا کله سیده طالبان د افغانستان باندې واکمن شول، بدبختانه د هغه راتګ وروسته په افغانستان کې هغه اداري سیستم چې دی په تدریجي ډول باندې لمنځه ځي. هغه څه چې د غزنی ولایت په اړه باندې زموږ معلومات هغه دا دي چې په غزنی ولایت کې په تدریجي ډول باندې هغه اداري جوړښتونه سي دي، هغه اداري اصول سي دي، هغه لمنځه ځي. یو ستونزه دا ده چې د مغزو فرار دي، هغه کسان چې په تیرو شلو کلو کې د هیواد د بیلابیلو پوهنتونونو یا د نړیوالو پوهنتونونو څخه فارغ شوي او هغوی په مهمو پستونو کې ولا هغوی ټول لری کیږي او د هغوی پر ځای باندې هغه کسان اوستل کیږي چې هغوی په پاکستانی مدرسو کې درس ویلي. د خلکو مشکل دا نه دی چې له مدرسو له زده کوونکو سره یا د مدرسو له فارغینو سره د هغوی وایي چې دوی مطلقاً په کار باندې نه پوهیږي. مثلا مثال یې تاسو ویلی چې د زراعت لپاره کوم مسلکي کس پیدا کاری، دوی د مدرسې طالب راولي، همدارنګه انجینر پکاري، کده لوی لارې لپاره یو څوک په کار کې هغه باید پر لوی لار باندې د ایدو د پورته کولو لپاره کار وکړي. ولی بدبختانه د طالبانو امارات هغه کسان راولي چې هغه د تنظیم ته د هغه د ادارې ته مثلا وفادار نه داسي په اداري برخه کې کار کړي یا په اداري برخه کې تجربه لري. ولی بدبختانه هغه سیمتار هغه ډول خلک لیږول سول چې حتی هغه سره د افهام او تفهم یعنی د ژبې ستونزه لري، مثلا نه پوهیږي چې هغه څه ستونزه لري او نه پوهیږي چې هغه خپل هغه کم د دې پالیسی سره د اغور ته ورسول سي. او بل یو ډیر غټه ستونزه دا ده چې د غزنی ولایت کې کم کسان چې مثلا په زده کړو باندې بوخت ول یا مثلا د دې لپاره زده کړې کولای شي راتلونکي باندې باور ولري او شاینده ولري، هغه ټول د گاونډي وادونو ته فرار کړی دي چې مشول پاکستان همدارنګه ایران هیوادون تر څو له دې لارې څخه ترکیه یا اروپا ته ځان ورسوي، ځکه هغه ځکه دا خلک ټول نا امید دي او په ادارو کې په تدریجي ډول باندې اول خدا سي دي چې لدوام بس څخه اول بس څخه دا کسان ټول چې مسلکي ودا ایستکی په تدریجي ډول باندې حتی دریم بس سلرم بس دا کسان چې کم مسلکي ولا په تیر جمهوریت کې کار کوي هغه ایستکی او دا هغه پر ځای باندې د طالبانو امارات هغه خپل کسان اول چې په تیر شلو کلو کې یا لدی سره د جګړې په ټکرونو کې ولا یا لدی ام فکر ولا یا لدی صرف امداري سو اکم مفکوره سره فاغه باندې ولاړ
دي. ډېر مننه سرحدي صاحب. سلطان زوی صاحب، یو وزارت فکر کوم چې اقتصاد وزارت په خونه یو چارواکو ته هغه کسان چې رئیسانو مدیران چې د آزادو رقابتونو لپاره غوړه شوی ولې غوی تی ویل دي چې خپل ریاستونو کې پاتې شي، البته د مشاورینو پایس شبنو چې ټولو ادارو هم دا کار کړی وای، هغه خلک چې په کار پوهیږي حداقل د مشاور پیسې کار ور کړی وای.
مشکلات نه دي چې په شکل دي د غزنی کې د تاسو معرفت اداره وای، ما غزنی کې کماوین د ادارې ماوین د کار عامد معرفت نشار د کنور کارمندان دی فعلاً د وزارت معرفت د هدایت په اساس باندې خپل د مشاورینو په حیث باندې د همکار په حیث باندې خپل اصول عمل هم کار کوي. د شوو کې یو هغه کسان دي چې د جمهوریت د نظام د سقوط سره د خپل د وطن ته کې دا لکه زموږ همکار چې ویل چې کثار شتل د نور مملکتو ته او وطن پریخه یا اروپایي ملکونو ته هم سایه ملکونو ته تلل یا هغه جلا د دې په څیر مشکل یې نه پیګم بقل دا وخت چې د وظیفه سره پری دي د اوس کې د معرفت نسان تاسو ته وخه د مخابرات د ریاست تاسو ته وخه مصوفیت تاسو ته وخه په دې کې موږ عملا د دغه ریاستو سره داخلي د ریاستو سره کار کوو او د ریاستو کې موږ د همکاران وینو.
آشنا صاحب تاسو وایي سلطان زوی صاحب خو وایي چې ټول پخوانی کسان شته په دندو بوخت دي.
بالکل دا به ډیر کار شوی وای، مثلا کاغذ پانی کارکونکو د مشاور پایست مدوی سره کار کولای، ولین دا شی اداري دي چې مثلا نوی کارمندان ورته مرکه کړی اته مثلا ما یو مکتوب ولې دی وزارت مکتوب راغلی چې څوک حق نه لري چې مثلا د سایز مرکز خپل سایز مرکز کارکونکو کې سایز مرکز کارکونکو یا مدیران له دندو ګوخه یا لري کړی، خو زموږ مثلا مدیر خانه مدیر د دندې لري شوی دی، بیا مثلا هغه مکتوبم معرفت وروړی خو غور سره قبول کړی نه او تر اوسه هغه همداسې بې سرنوشته ګرځي او زموږ نوی مدیر چې دا هغه بس کار کوي. ځینو ادارو کې شاید د مشاور پایس سره پاتې شوی، خو ځینو ادارو کې بیا نشي کولی چې یاته پاتې شي، بس په کومه ورځ چې نوی مدیر ته معرفي شوی دی هغه ورځې وروسته بیا اغه زاله مدیران د دریم بس یاد د هم بس خلک بس کورو باندې نه.
سرحدي صاحب، اکثره روغتیایی کلینیکونه فلج دي زکه چې ماشونه وای څلور میشت کیږي چې نه دی ور رسیدلی. ډاکټران او نور روغتیا پالان خو لا هم کار ته دوام ورکوي، څه فکر کوي چې ماش ورونه رسیږي دوی به کار ته دوام ورکړي شي؟
لري د غزنی یو خو د غزنی شهر دی او د غزنی ولسوالی دی، په ولسوالی کې بدبختانه د ستوند کلسي جمهوریت سکوت کړی دی، لاغه نورسته څخه په روغتیاي برخه کې ورسره بل ستوند زیاتیږي او د تیرو څلورو میاشتو را په دې خوا څخه زیاتره روغتیا پالان دي، ډاکټران دي، په بدن نور برخه کې د روغتیا په برخه کې کار کوي، له نړیوالو او د داخلي سازمانونو سره بدبختانه اغوې ته معاشات نه دي رسیدلي او بل هغه درمل چې په خوا د مؤسسات له خوا څخه کومک کېدل په میاشتنی ډول باندې یا په درو میاشتو په ډول باندې اغوی پر ټول ځایونو باندې درېدل دي او بل په ولسوالۍ کې هغه کم چې مثلا د میزلز یا د سری یا ځینې نورې ناروغۍ دي د اغوی لپاره واکسین به پښتانه نسته. حتی د غزنی په ناوه ولسوالۍ د غزنی په مکور امدارنګ دی یک په ځینې ولسوالۍ کې ځینې ماشومان د سری ناروغۍ له وجې څخه خپل ژوند لاس ور کړی دي او ځینې ماشومان چې مثلا کورنۍ نس کولای چې اغوی ته غذا ورکړي یا اغوی د بیلابیل سنجل لري چې اغوی باید په بیلابیل برخو کې واکسین کی اغوی ته تداوی وسی بدبختانه اغوی ته رسیدګی نه کیږي. قسم روغتیا پالان تلور میش کیږي چې په دې برخه کې خپل کار کوي ولې کله چې درمل نه وي کله چې د نړیوالو سازمانونو یا همدارنګ د افغانستان د اوسنی حاکم دولت یا امارات اسلامي د اغوی ځخوا ته حمایت نه ویني په کوم برخه کې باغو خلک ته خدمات وړاندې کی افراد څا ولې د افرادو د حمایت لپاره چې هغه په مالی برخه کې دي د دوی معاشات ورکړل سي یا دوی ته درمل ورکړل سي بدبختانه هغه په لیرو پروتو ولسوالۍ کې آتاد غزنی په شار کې نسته او خلک ورځ تر بلې د بحران خواته روان دي او یو بل غټه ستونزه چې ده هغه د کورونا ناروغي ده. بدبختانه په افغانستان کې یو مشکل لري چې خلک پر کورونا باندې باور نه لري ولی هلته شکل په عامه برخه عامه پاوی په برخه کې کارونه سي نو خلک نورم مشکلات سره مخ کیږي او اوس عملا د غزنی ترڅنګ د هیواد روغتیايي سیستم څه دی له فلسکېدو سره مخ دی.
بل شاغله نصرت الله مایار سلطانزوی په یو شمیر ولایتونو کې طالبانو جنو ته اجازه ورکړې ده چې تر 12 ستکړو ته دوام ورکړي. طالبان څه وایي دلیل څه دی چې په غزنی کې جنو ته اجازه نه ورکوي چې لښ پژم پورته درس ووي؟
خصوصي مکاتب په غزنی کې تر 12 ټول دی په شاګردان د دې کولای شي مکاتب بند شوی نه دي دا اوس هم عملا امکانونه د بعض مکاتب
په دولتي منزور ده زما دولتي منزور ده خصوصي نه
د دولتي کې خامخا ستونزې بدایي چې تلته استادان ذکر استخدام شوی وو در ریاست معرف در از نی نظر دا و چه تا زکور استادان چه کمی سخدم شویدی پا اوناس مکاتبو که تا دیل پاس ترستو چه موخ اوناس معلمین پیدا کهو یا مختلط سیستم چه در مختلط سیستم و غلبین و
مختلط سیستم کلشت پا افغانستان که پا کابل کم نشتن چنگ پا غزنی کشته
د معلمینو د کارمندانو متخصصین د دولتي مکاتبو کې په غزنی په خار کې پولیسوالۍ کې په بعض مکاتبو کې وضعیت داسې دی چې هلته د دولتي مکاتبو کې نارینه کارمندان کې هغه اداري کارمندان دي چې هغه تدریسي بخش دي کار کول شي د دې خاطر باندې د نظر دا د دې نظر تر توان د دې باندې باندې خبرې نه کوم چې مستود دې په خاطر چې موږ د معرفت د مسؤلو سره نه ستو دا ته چې د مشکلاتو د حل په خاطر باندې وخت
موږ مکاتب نشو کولای. آشنا تاسو له دوی سره موافق یاست چې هم دغه ستونزه په غزنی کې آید د مثلا غزنی د مهمې لیسې یادونه وکړي چې دنجونو چې آیا کارکون کې او شون کې نارینه دي
ټول شاید ډیر نارینه ونه او شاید ځینې داسې کوونځي وي چې حالته یو یا دوه کسان یا استادان یې هم اداري کارکون کې نارینه او شي خو زما په نظر غټه ستونزه د بودیجې نشټواله ده چې مثلا اسلامی امارات حکومت تمرا پیسې نه لري چې ټول استادار ته مثلا د ماشونت کې ورکی
نو خو ماش خو بل غیر دوی وعده ورکړي د چې کته سی په کور هم ناشتي یاست ماش به درکو دا وعده ورکړي ده.
نو زه فکر نه کوم چې همدارې ستونزې مثلا په خونځو کې نارینه کارکونکي یا استادان ځکه خزینه خونځو کې ډیر کم یعنی شاید ټول خونځو ډیر خونځو کې یا بیا دوه کسان یا اداري کارکونکي یا هم استادان دا ډیر کم ده.
سرحدي صاحب ستاسو نظر څه دی چې دلیل یې څه کېدای شي؟
لومړی خو په افغانستان کې بیا په خاص ډول په غزنی ولایت یا نور ولایتونو کې دای چې امکان لري چې هغه ته دي نارینه د شدینه او سره یو ځای تدریس ورکی ولی یوازې په یو یا دوه شونځو د غزنی کې چې هغه برخه کې مسلکی کاسته اړتیا او هغه تدریس کوي ولی له شود سره یو ځای یعنی یو مختلف سیستم موږ نه لرو او بل له شود سره یو ځای هغه هیڅ کله داسې پیښ نه درمنځ سوي له شود سره یو ځای درس ورکی په شونځو کې ولی ستونزه دا چې د امارات اسلامي پر اتاک سره د نور افغانستان پر څنګه په غزنی ولایت کې د شوزو پر ټاکله پر تعلیم باندې بندیز لګیدل دی او وی بلابل د لایل لرته لري ولې په داسې حال کې چې بیا دی غوښتنه کوي چې کله سي ناروغ سي میرمن ناروغ سي باید میرمن ته ورچ ولې هغه وجه ته ترجیح ورکوي چې کم څوک ناروغ سي مثلا میرمن ناروغ سي بلابل ناروغي ولري هغه باید پاکستان ته یوړل سي یا بل ځای ته ول تر دا مال پوری د غزنی کې د شوزو د ټاکلې په برخه کې هیڅ ټول مثبت ګام نه دی رامنځته شوی او بولسوالۍ کې مطلقاً شوزي هاته ماشومان وزدکړو تلاش رسي نه لري چې هغه اوناس برخه کې یعنی دا ډیره غټه ستونزه او بل تر اوسه پورې هیڅ شوزو ته سکم په بلابلو برخو کې هغه ته کار کوي مثلا په تدریسي برخه کې هغه ته نه معاشات ورکړل شوی دي او نه داسې میکانیزم یو سیستم ته چې هغه ته دي مثلا معاشات ورکړل شوی او دا ډیره غټه ستونزه کې دا میرمنې په دوه کې ځینې هغه میرمنې چې د کور سرپرستی ولی هغه خپل کور ساتي د همدې د کله شوونځي کې تدریس کوي لاغله لاري څخه به خپل ماشومان ته مثلا د هغه حفاظت کوي د هغه مالی برخې به د هغه حمایت کوي ولی بدبختانه دا ټولي برخې فلسوي دي او اکثریت میرمنې د مال له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او هغه نس کول اساسه ترڅان ته څنګه خپل کورنۍ حمایت کوي
البته ځین خلک دا وای چې په ځینو سیمو کې طالبان دا پلمه کوي چې وای شزینه شون کینې لرونو ځکه د جنو شونځای نه پرانیسو وسم دا سی او ځین خلک دا سی شک کوي چې وای یو شپږ میاشتې به شونځي بند کی اکثره شون کی چری خزینه شون کی دا به یا په نورو کارونو بوخت شي یا به بهر ته لاړ شي بیا به وای چې خزینه شون کینې لرونو لځکه د جنو لپاره شوانزی نه پرانیسو او کله چې شوانزی نوی نو څنګه به شوون کې پیدا شي تبن دغه پروسه به نورم ځنډی کې دغه تشویش ډېر رښته شغله آشنا غزنی ته د برښنا لاینونه غزیدلې دي په خو به د جګړو له کبله همیشه خصوصا د میدان وردک په برخه کې یادي دوه ولایتونو ترمنځ به د مزه قطع کیدو به اوس خو دا مشکل نشته د برښنا وضعیت ستاسو په ولایت کې څنګه دی
بالکل د برښنا وضعیت غزنی ولایت کې د پیلن لپاره ډیر ښه دی خو یوازې د برښنا د کموالي لپاره دوی د سار له وبجو نه بیا تر نیمو بجو پر دوی برښنا کټکې تر نو بجو او بیا د غرمې له 12 بجو نه تر 2 نیمو بجو تقریبا د سار له خوا خو یو څه رسمي ټایم دی برښنا کټکې وای ځکه چې موږ د برښنا کموالي سره مخ یو د الټ برښنا وای به زیاته کړو نو دا یو کوچنی څه د سپیلند یو ونه کې چې رامسته شوی چې دوی دوه ټیمه تقریبا په مهمو وختو کې د برېښنا خطر کوي او کدی ته د توجه سره ډیره بخښي
bale ډیره مننه سرحدي صاحب ملګرو ملتو اندیشنه ښکارا کړی دی بلکې خبرداري ورکړی دی چې د افغانستان به د مهاجرت یو لوی لړۍ پایل شي ځکه چې فقر د نيستي د وضعیت ډیر خراب دی د غزنی خلک آیا به هر ته روان دي مهاجرت کوي ځکه چې بیکاری حالت هم ډیره زیاته ده او د غزنی خلک عموما ایران ته ځي او د ملګرو ملتو په راپور کې هم دته اشاره شوې ده چې د ورځې 2000 کسه ایران ته وړي
هغه معلومات چې موږ د غزنی ولایت څخه لرو نسبتا نور ولایتو ته له غزنی څخه ډیر خلک د مهال ایران ته تللی دي په ایران کې د خکیز سپاره کې د پخوانی حکومت مامورین دي د پانتونونو ماسلین دي امدارنګ کاریګر دي غریب کاریګر دي یعنی د ماجرات هغه لړۍ چې د هغه یوازې نه دي د مغزو فرار دي بلکې هغه کسان چې مثلا په ولایتي کاچو باندې په ولسی تړونی عملی په وستون پروژو کې دي مصرف یا پر لوی لار باندې په پروژو کې په دینه نور برخه کې چې ملکی کارونو په هغه کې مصرف او ټول بیکار او بیکار اسوله او هغه مجبور اسوله چې ولارت او قدر توایم د ورځې ته د غزنی څخه یعنی سلګونه کسان هم د زابل لاري څخه ځي کندهار له ایلمند لاري څخه یا له نیمروز لاري څخه په کاچاکی ډول باندې پاکستان ته اوړي او کسان چې هلته وایسته لري یا پیسې ورکي هغه ته ویزی ورکول کیږي موقت کارتونه ورکول کیږي ولې هغه څوک چې پیسین لري هغه ځکه هغه مجبور دي بیرته راړول کیږي ځکه په تیر څو اونۍ کې تر دې ځره کسان ډیر بیرته په ایران له خوا څخه راړول شوی د افغانستان نیمروز او ایلمند ولایتو ته او دا یو ډیره غټه ستونزه ده ځکه ورس تربلې خلک په مخ کې حکم هغه کم پیسې چې درلودلې یا ذخیره چې درلودلې یا کم په پټي بل ځای کې بیکار کوي هغه ټول لمنځ تللې ځکه کله چې هیواد کې اداره پالسي تجارت پالسي نو لاغه مستقیم او غیر مستقیم ډول خلک ورڅخه متاثر کیږي او بدبختانه یو غټ مشکل د غزنی کې رامنځته شوی دی. مثلا په کلیو کې به ځوانان په ولسی تړون پروګرام لارې په پروژو کې په محلي ډول باندې پروژو کې مصروف ولسی د کلو په بیا رغونو لښتیو اندرنګ دین نور ځای په جوړول کې ولیا ټول لمنځه تللې دي. دا ځوانان دي دا ټول مجبور دي او بل د پانتون ماشلین په خوا په کابل کې په ځینو گاونډي ولایتو کې خپل په غزنی شهر کې داخل هغه زده کړې کولې د اقتصادي ستونزې عمل څخه هغه ټول زده کړې پرې شو د لیدامل په ایران کې دي. هغه اته کې سي له ایران لارې څخه لمړی ترکیه ته لاړتي بیا د ترکیه له لارې څخه یا پولند سره جرمنی ته یا ایتالیا ته یا د نور هیوادونو ته لاړتي. عملا دا مال ځینې ځوانان په پولند کې په ترکیه کې او اکثریت په ایران کې بند پاتې دي. ځینې مثلا حکومتي مامورین چې هغه د محلي پاتون کوونکی ولا یا د مخنی حکومت غړي ولا هغه ټول په ایران کې دا مال بند پاتې دي. نه مختبري شودل کیږي او نه شاته راتللای شي بیرته افغانستان ته نس راتلل د کالته انتقام په برخه کې هغه ویره لري.
بله ډیره مننه سلطان زوی صاحب. یو شمیر ولایتونه وچکالی ډیر بد ځپلی دي. په غزنی کې د وچکالی اثرات څومره دي؟
دغه زیاتره ولادت کې د افغانستان د وچکالۍ مشکلات سخت کړل زیاتو په غزنی کې وچکالۍ موضوع متاسفانه درلودله. د اوس لپاره ځکه کښت او زراعت د مسایل زیات نسته دي. حتی موږ د کال په جریان کې د څښاک د اوبو د کمبود سره حتی مخامخ یو. دا خو لا پرېږده چې پر کښت او زراعت صحیح رسیدګي وسي. نو د اوس لپاره بیا د اوبو وضعیت د څښاک د اوبو د رسیدګي دغه مسایل څه مشکلات نسته. د کال په جریان کې موږ متاسفانه د مشکل زیات درلود. د اوس لپاره موږ مشکل الحمدلله ډېر زیات نه لرو.
قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو ولایت په ولایت خبرونه اوري. په دې خبرونه کې په غزنی خبري کوو. آزاد خبريال احمد ولی سرحدی، شاغلی آریان آشنا او شاغلی نصرت الله مایار سلطانزوی زموږ ملمن دي. ته آشنا صاحب، دا د لوشي او بے وزلی خبره ډیره کیږي او داسې خبرداري ورکول کیږي چې دا ژمی به د افغانانو لپاره په ډیرو لسیزو کې تر ټولو سخت ژمی وي، ځکه چې بے وزلی ډیره ده، لوږه ډیره ده، بیکاری ډیره ده، حتی د لسکونو زرو ماشومانو د مړینې ویره شته. په غزنی کې څه فکر کوي دا ژمی به څنګه وي، خصوصا د هغو خلکو لپاره چې بے وزله دي؟
دا چې لوژه به خزیاده شوی ده، بیکاری ده، کارونه نشته. همداشان کوم دولتي کارکونکو چې یا نور کارکونکو چې هغه باندې پیلن ماش نشته ده. او کوم نړیوال مرستې چې کیږي دا خبرونه مثلا اجتماعي شبکو کې ورکول شوی دي، چې هغه د دې په ځای چې غریبانو ته ورکول شي، هغه یو شهیدانو کورونو ته ورکول شوی دي، یعنی غریبانو ته هغه مرستې نه رسیدلې او یوازې هغه د طالبانو د شهیدانو کورونو سره هغه مرستې شوی دي. نو موږ د حکومت نه دا هیله لرو چې په دې برخه کې دوی ډیره توجه وکړي، ځکه سخت کال بیا بخیل خل وجه زیات شوی ده او د کار کمواله دی. خلک وسپیلو لپاره خارج ته هم نشته، ځکه پاسپورتونو ستونزه ده، همداشان د ویزو د هوایي حریم ستونزه ده. موږ د حکومت د داخله لرو چې دوی په دې اړه ډیره جدي پاملرنه وکړي چې دا ستونزه حل شي.
بله ډیره مننه. سرحدي صاحب، ځینو ولایتونو کې لکه خصوصا د جنوب غرب ولایتونو کې، کندهار او هلمند او دغو ولایتونو کې چې کله وچکالی ډیره وي، کله لوږه ډیره وي، بیا خلک مخدره موادو ته مخه کوي، کوکنار ډیر کوي. لیکن په غزنی کې سره لدې چې مخکې سلطان زوی صاحب اشاره وکړه چې تیر کال شنو دی ورشتونو له نظره، بیا هم کوکنار او یا چرسو داشن ډیر نه کرل کیږي، د دې دلیل څه کېدای شي؟
د نور افغانستان تر څنګ بدبختانه په جنوب غرب حوزه کې د اوبو د نشتون مشکلات دي. اوبه ورځ تر بلې چټیږي او خلک مثلا نس کولی چې مثلا بل د نشه یي توکو کرکیله چې د هغوی بازار چې دی په هغه ډول باندې قیمت نه لري لکه پخوا چې کم خلکو ګټه ترلاسه کوله. او بل په غزنی ولایت کې په ولسوالۍ کې مخکې چرک ډیر کرل کېدله، ولی اوس په دې وروستي څو کلونو کې هغوی دې کار ته مخنیوي کړی، ځکه تر دې نور هغه کم زراعتي بوټي سي دي یا ځینې نور کم
مواد یا خو یا خوراکي یا غیر خوراکي توکي هم ته کرکیله کوي هغوی د په نسبتا و نشه یي توکو ته عاید زیات وي. ولې بدبختانه ستاسو کال چې دا اوس روان کال بولو یا آینده کې پیشبینی شوې ده، یو خدای دې خلک د اوبو له ستونزې سره مخ دي، او دوم دا دی چې په لرو پرتو سیمو کې مثلا خلکو برېښنا لپاره جنراتور یا له شمسۍ څخه استفاده کوله. ولې بدبختانه د اقتصادي مشکلات له وجې څخه هغوی ودې ته هم لاسرسی نه لري، نو ورځ تر بلې وضعیت خرابېږي، او نشه یي توکو کرکیله یوازنۍ علاقه ده چې په بازار کې قیمت ډېر ټیټ دی.
بله ډېره مننه سلطان زوی صاحب. نه صرف اوس بلکې په تیرو کلونو کې فکر کوم چې همداسې و چې په غزنی کې مخدر مواد کم و. که تاسې هم په دې اړه نظر لري، او یو بله پوښتنه دا ده چې په نورو ولایتونو کې نوي کښتونه تجربه شوي دي، مثلا په ځینو ولایتونو کې زعفران تجربه شوي دي، په ځینو کې مثلا په هلمند کې خورما تجربه شول او ښه نتیجه یې ورکړه. په غزنی کې داسې د نورو ولایتونو په شان نوی کښتونه تجربه شوی دی او نتیجه یې ورکړې ده او کنه؟
دا کې تنظیم غزنی کې الحمدلله دا په هم او خضره تو کې کوم کښت ډېر کم، الحمدلله زه خو به کم ده رازون غفران او غزنی کې الحمدلله نوی ریمارک شوی دی، خلکو ورته مخه کړې ده لکه څنګه چې حدیث هم یاد اوري وکړه. غزنی کې الحمدلله د بل شي تدیر د سټګي سوي ده تو زمینی چې غزنی کې ډېر خلک نتیجه ورکړي ده، غفران تو زمینی ده مورد تخلق ډېر ځاتای لري. غزنی او خورمره ولسوالی کې موږ د ټول زمینی مثلا مدرسو په ساحه کې قلمینه کې د ټول زمینی خلکو لري ورته مخه کړی ده، هم حاصل لري شاید تر لاسه کوي اعلان وجود نو بیا ستر وړي، او دا هم مخدره تو کې مخکې په غزنی کې الحمدلله ډېر کم دي، محدود مرکز خونو ولسوالی کې هو هغه ډېر محدود و. خو د خلکو ترې نتیجه ونه خپل نه د دنیا اړخ نه لري مشروعیت نه او اقتصادي اړخ نه تر لاسه راوړل نه دغه خاطر هغه ته شکر لري او زه
ډېر زیات مننه له درنو میلمنو ښاغلیو نصرت الله معیار سلطانزی، آریان آشنا او همدارز آزاد خبریال احمد ولی سرحدی څخه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ.